مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان از خالد مفتون. و اکنون هم به پایان مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعتی دیگر که در پیش رو داریم دکتر فریده حود سیفی پیشکش میکنه. دکتر
درزیت مننه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د سحر اته بجیدی ازادی رادیو د دې ساعت په خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي. ابري چی سپینه مانی وای چې ولسمشر باراک اوباما به د افغانستان د جګړې په اړه خپل نوې ستراتیژي راتلونکو اونۍ اعلان کړي. کاربوهان وای پاکستان له داسې یو سیاسي بحران سره مخامخ دی چې ممکنه ده د هیواد ولسمشر د جمهوری ریاست دوره نیمګړې پرېږدي. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
سپینمرنی وای چې ولسمشر اوباما دی افغانستان د جګړې په اړه خپله نوې ستراتیژي په راتلونکې اونۍ کې د وینست د ویست پوینټ نظامي اکاډمي څخه ملت د وینا په ترڅ کې اعلانوي. د برتانیا صدر اعظم وایي د ناتو لس متحدین چمتو دي چې د افغانستان جګړې ته 15,000 نور عسکر ولیږي. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې پرون د ممبئی پر ښار د تیر کال د تروریستي حملو په تړاو 5 مشکوک کسان محاکمه کړل. هند نن په ممبئی کې د پروسږنیو حملو یاد تازه کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پاتومي وسلو سنبال تهران د منلو وړ نه دی. په سر کې د افغانستان کورنی خبرونه واوري. سپین مانی وایي چې ولسمشر باراک اوباما به د افغانستان د جګړې په اړه خپله نوې ستراتیژي په راتلونکې اونۍ کې د ویست پوینټ نظامي اکاډمي څخه ملت ته د وینا په ترڅ کې اعلان کړي. د سپین مانی ویاند رابرټ ګیس خبرلان ته وویل چې اوباما به د راتلونکې سه شنبې په ورځ د دسمبر په 2 نیټه په سیمه ایز وخت د ماښام په 8 بجو چې د افغانستان په وخت د 4 شنبې سهار 5:30 بجې کې خپله وینا واوروي. ولسمشر به په دې وینا کې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو او بالاخره په دې هیواد کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون وایي د ناتو لس متحدین چمتو دي چې د افغانستان جګړې ته 15,000 نور عسکر ورکړي. د ښاغلي براون وایاند سیمون لویس پرون وویل چې په تېرو اونیو کې تر خبرو وروسته د ناتو لسو غړو هیوادونو افغانستان ته د زیاتو عسکرو د لیږلو ژمنه وکړه او د برتانیا مشر اوس خوشبینه دی چې د اضافي ځواکونو په هکله د دغو هیوادونو ژمنې به عملي شي. برتانیا د دغو هیوادونو چې وایي ناتو ته یې د نورو عسکرو د ورکولو ژمنه کړې نمونه نه دي په ډاګه کړي، خو سلواکیا تېره اونۍ د 250 ګرجستان د 100 پورې د نورو عسکرو ژمنه وکړه. برتانیا چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 9,000 عسکر لري په پام کې لري چې 1500 نور عسکر هم د هیواد ته واستوي. روسیه له امریکا او ناتو څخه غوښتي دي چې د افغانستان د جګړې په باب د معلومات ورکړي او وایي چې دواړو خواوو ترمنځ همکاري د افغان ماموریت د بریالیتوب لپاره ضروري ده. په ناتو کې د روسیې استازي دیمیتری راګوزین وویل موسکو غواړي چې د افغانستان د جګړې په باب د ولسمشر باراک اوباما د جګړې د نوې ستراتیژۍ په تفصیل خبر شي. روسیه منځنۍ آسیا ته د وسلوالو څخه دریځو له نفوذه ویره لري. د هیواد ناتو او امریکا ته ترانزیتي لار ورکړي چې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته ورباندې وسلې او نور وسایل انتقال کړي. د ډنمارک پاوز د افغانستان په جنوب کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر ورکوي. پاوز پرون وویل دغه عسکر په هلمند ولایت کې د خپلې غزمې په مهال په یوې چاودنه کې ووژل شو. د دې عسکر په وژل کېدو سره له 2002 کال وروسته چې ډنمارک افغانستان ته پوځونه لیږلي د وژل شوو عسکرو شمیر 9 ته رسیدلی دی. ډنمارک افغانستان ته 200 عسکر استولي چې ډیری د هیواد په جنوبي نه آرامه ولایت هلمند کې د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د شخړو په ترڅ کې تر اوسه پورې 1,501 بهرني عسکر وژل شوي. تر ټولو زیات تلفات امریکایي پوځیانو ته رسېدلي چې شمېر 928 تنو ته رسي. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې پرون د ممبئی په ښار د تیر کال د تروریستي حملو په تړاو 5 مشکوک کسان محاکمه کړل. د یو واړو مدافع وکیلانو ویلي چې ماکلین بیګنا دي او د هند پر ممبئی ښار د دغو حملو په تنظیم او ترسره کولو کې چې د تیر کال د نومبر له 16 تر 19 پورې دوام وکړ او پکې څه باندې 160 کسان ووژل شول مرسته نه ده کړې. په پاکستان کې د ممبئی د پیښې مشکوک عاملین په داسې حال کې محکمه کیږي چې نن هند دغې خونړۍ حملې د یو کلن یاد لمانځلو لپاره تیاری نیسي. په هند کې تر اوسه پورې یو مشکوک کس محاکمه شوی چې په دې حمله کې په خپل لاس درلودو یې اعتراف کړی. څارنوالانو ویلي چې محمد اجمل امیر کساب د حمله کوونکو له ډلې یوازنی کس دی چې ژوندی پاتې دی. دغه راز په هند کې نن د پروسګنیو خونړیو حملو یاد لپاره تیاری نیول کیږي. امنیتي ځواکونه چې په نوي وسلو سنبال د ښار په مرکزي برخه کې به رسمي ګذشت وکړي او خلک به هم په هماغه ځای کې چې تیر کال حمله شوې وه شمې بلې کړي او دعا به وکړي. تیر کال په همدې ورځ لسو کسانو چې په وسلو سنبال وو یوه کښتۍ له کب خرڅوونکو څخه وتښتوله او ممبئی ته ورسېدل او پر دې ښار خونړۍ حملې وکړې. هند په دې پېښې کې لشکر طیبه ډله ګرم بولي چې مرکز یې په پاکستان کې دی او د پاکستان پر حکومت ټینګار کوي چې د ډېر ډلې هر هغه یو چې د ممبئی په پېښو کې لاس لري هند ته تسلیم کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې غونډې په درشل کې وویل چې په اټومي وسلو سنبال تهران د منلو وړ نه دی. د نړۍ ستر قدرتونه له ایران څخه غواړي چې د ملګرو ملتونو هغه طرحه ومني چې له مخې یې په ټیټه سطحه یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته استوي. ایران تر اوسه په دې برخه کې رسمي ځواب نه دی ورکړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر جو د وسترویل د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په مقر کې د دې ادارې له مشر محمد البرادی سره په یو ګډ خبری کنفرانس کې وویل چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره په دې برخه کې محدودیتونه موجود دي او دغه لانجه باید پای ته ورسول شي. اسرائیل پرون اعلان وکړ چې په لویدیځه غاړه کې د لسو میاشتو په مخه د هستوګنځایونو د جوړولو کار محدودوي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سولې ته د رسېدو په لار کې دا یو مهم اقدام وباله. د منځني ختیځ لپاره د امریکا خاص استازی جورج میچل د دغه اقدام هرکلی وکړ. د لسو میاشتو لپاره د نویو میشځایونو د جوړېدو درول د میشځایونو د جوړېدو د پروسې د بشپړ بندولو غوښتنه نه پر ځای کوي، خو دا هغه څه دي چې د اسرائیل هیڅ یوه مخکني حکومت تر اوسه ورته اقدام نه دی کړی او دا اقدام به له دې سره مرسته وکړي چې دواړه خواوې یوې موافقې ته ورسیږي. په دغه نوي اقدام کې په لویدیځه غاړه کې هغه سیمې نه دي شاملې چې اسرائیل د 1948 کال له جګړې وروسته د بیت المقدس له ښاروالۍ سره تړلې دي. په دې سیمو کې د هستوګنځایونو کار روان دی. فلسطینیانو په لویدیځه غاړه کې په بشپړ توګه د هستوګنځایونو د درولو غوښتنه کړې. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس یو ویاند نبیل ابو رودینه وویل اسرائیل سره به بیرته د خبرې حاله پیل شي چې د ټولو هستوګنځایونو جوړېدو کار یې په بشپړه توګه درولی نه وي. ټاکل شوی ده چې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین به نن ناوخته فرانسې ته سفر وکړي. په پام کې ده چې نوموړی به په خپل دغه دوه ورځني سفر کې له فرانسوي مقاماتو سره په روسیه کې د اوټو واز موټر جوړولو د کمپنۍ د راتلونکي په اړه خبرې وکړي چې د فرانسې د رینو موټر جوړولو فابریکه پکې 25% سهمیه لري. همدارس د خبرو د اجندا تر ټولو لوی موضوع به د روسیې لخوا د فرانسې د هلیکوپټر وړونکو جنگي بیړیو اخیستل هم وبخې. همدارس د خبرو د اجندا په اجندا کې یو موضوع هم د روسیې لخوا د فرانسې د هلیکوپټر وړونکو جنگي بیړیو اخیستل هم شامل دي. د راپورونو په اساس روسیې او فرانسوي مقاماتو د روسیې د گازپروم او د فرانسې د IDM کمپنیو ترمنځ په همکاریو هم خبرې کوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې دي. وړاندې په خبرونه کې اوري پینمانای وای چې ولسمشر باراک اوباما بعد افغانستان د جګړې په اړه خپل نوې ستراتیژي راتلونکې اعلان کړې. د امریکا د دفاع وزارت مقامات وای چې ولسمشر اوباما افغانستان ته د لسګونو زرو نورو سرتیرو د لیګلو پریکړه وکړې. نو دفاع وزارت به د امریکایي سرتیرو د استول کار تر راتلونکې پسرلی مخکې پیل کړي. نو افغان ساينس پوه سره مرکه خبرو چې د سرطانونو د تداوی لپاره لوی ابتکار کړي.
د سرطان د دوا جوړښت ما د لومړي ځل لپاره د کیمیا په تاریخ کې د طلا فاصله مې رانږدې کړله.
کارپوهان وایي پاکستان له داسې یو نوي سیاسي بحران سره مخامخ دی چې ممکنه ده د دې هېواد ولسمشر د جمهوري ریاست دوره نیمګړې پرېږدي. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام د خبرونې په دوهمې نیمایي کې اوریدلی شئ. سپینه مانی وایي چې ولسمشر باراک اوباما به د افغانستان د جګړې په اړه خپل نوی ستراتیژي په راتلونکې اونۍ کې د ویست پوینت نظامی اکاډمۍ څخه ملت ته د وینا په ترڅ کې اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس خبریالانو ته وویل چې اوباما به د راتلونکي سې شنبې په ورځ د دسمبر په دوهمه نیټه په سیمه ایز وخت د ماښام په 8 بجو چې د افغانستان په وخت د چهارشنبې سهار 5:30 بجې کېږي خپله وینا واوروي. ولسمشر به په دې وینا کې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو او بالاخره په دې هیواد کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړي. اوباما او د هغه لوړ رتبه پوځي او د ملي امنیت سلاکارانو یې لزلې غونډې کړي او په افغانستان کې د راتلونکو لارو چارو په اړه خبرې کړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا لوړ رتبه جنرال له ولسمشر څخه د شاوخوا 40,000 نورو عسکرو غوښتنه کړې. پوځي چارواکو ویلي چې اوباما ښایي د هېواد ته شاوخوا 15,000 عسکر ولیږي چې د استولو لړۍ به د راتلونکي میلادي کال له سره پیل شي. په دې اړه نوریاس نوري له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما راتلونکي اونۍ په دې اړه چې ولې غواړي په افغانستان کې د جګړې هڅې پراخې کړي امریکایانو ته توضیحات ورکړي، سپینې ماڼۍ وویل امریکا به له نن څخه 8 کاله وروسته په افغانستان کې نه وي. اوباما له 2 میاشتو غور وروسته چې د جمهوري غوښتونکو لخوا په بې زړهتوب تورن شوی او هم په افغانستان کې شخړو زور اخیستی، د راتلونکي سې شنبې په ورځ د دغې 8 کلنې جګړې په باب چې ملاتړ یې کم شوی د راتلونکو لارو چارو په اړه رڼا اچوي. تمه ده چې اوباما به د افغانستان د جګړې په اړه د خپلې پراخې ستراتیژۍ په ترڅ کې چې تر ډېره حده به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ګړندي کولو څرخېڅو په نتیجه کې امریکایي عسکرو ته له دې هېواده د وتلو زمینه برابره شي. د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره دې هېواد ته شاوخوا 10,000 نور عسکر ولیږي. داسې ښکاري چې اوباما به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره یوه نیټه ونه ټاکي، خو د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل چې په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت د تل لپاره نه وي. ګیبس خبریالانو ته وویل موږ د افغانستان د ماموریت مهم کال ته داخل شوي یو او موږ به 8 یا 9 کاله نور هلته نه یو. هغه زیاته کړه هلته زموږ د ماموریت وخت محدود دی او دا ډیره مهمه ده چې خلک په دې پوه شي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل اوباما به په دغه تلویزیوني وینا کې امریکایانو ته د دغې پر مصرفه جګړې په اړه چې ولې امریکایي پوځونه تر اوسه پورې هلته پاتې دي توضیحات ورکړي او هم به پر افغان ولسمشر حامد کرزي فشار راوړي چې خپله اداره سمه کړي. ښاغلي ګیبس زیاته کړه امریکایان غواړي په دې پوه شي چې ولې موږ هلته یو او ګټې مو څه دي. سپینې ماڼۍ اټکل کړی چې په هر یو نوي سرتیري چې افغانستان ته یې استوي په کال کې $1,000,000 لګښت راځي. په داسې حال کې چې د امریکا بودیجه 1,400 میلیارد ډالر کسر لري، افغانستان ته د نورو عسکرو په لیږلو سره د لګښتونو زیاتوالی به د امریکایانو اندېښنې زیاتې کړي چې په نتیجه کې به یې ښایي له سیاسي پلوه اوباما له ستونزو سره مخامخ شي. د اوباما د ډیموکرات ګوند غړي چې په کانګرس کې اکثریت لري د 2010 کال په منځ مهاله انتخاباتو کې به د جمهوري غوښتونکو چې د بودیجې د کسر او د پراخې بیکاري پر سر د خلکو له نارضایتۍ څخه ګټه پورته کړي له سختې مبارزې سره مخامخ شي. دغو اندېښنو ته په پام سره د ډیموکرات ګوند څو مخکښو غړو وړاندیز کړی چې افغانستان ته استول کیدونکو عسکرو د لګښتونو د تامین لپاره د جګړې مالیه وضع شي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل اوباما د سېشنبې د ورځې له وینا مخکې د کانګرس یو شمېر مهمو غړو ته د خپلو پلانونو په اړه معلومات ورکوي. د امریکا د سنا او د استازو د جرګو مهمې کمیټې به د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو استماعي غونډې جوړې کړي چې پکې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن، د دفاع وزیر رابرټ ګیټ او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن ګډون وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند ګیبس وویل د دغې جګړې لګښت چې یوازې د جون په میاشت کې 6.1 میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی اوږدې مودې لپاره دغه پوځي زیات لګښتونه د زغم وړ نه دي. اوباما به په دې وینا کې یو ځل بیا پر ولسمشر حامد کرزي فشار راوړي چې د خپل حکومت چارې چې پکې پراخ اداري فساد موجود دی سمې کړي. ښاغلي ګیبس وویل لکه څنګه چې ولسمشر کرزي ته اوباما مخکې ویلي وو چې افغان حکومت باید د ادارې په برخه کې یو نوی فصل پرانیزي، هغه به په دې وینا کې پر همدې موضوع خبرې وکړي.
بلخوا د امریکا د دفاع وزارت مقامات وایي که ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د لسکونو زرو نور سرتیرو د لیږلو پریکړه وکړي نو دفاع وزارت به د امریکایي سرتیرو د استولو کار تر راتلونکي پسرلي مخکې پیل کړي. امریکایي مقامات دا هم وایي چې افغانستان ته به د سرتیرو پر لیږلو تر 1 کال زیات وخت ولګیږي. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت مقامات وایي چې افغانستان ته به د ولسمشر باراک اوباما له لوري د لسکونو زرو نورو سرتیرو د لیږلو کار ممکن د راتلونکي کال تر پسرلي مخکې پیل شي. په پسرلی کې عموما په افغانستان کې جګړې اوج ته رسیږي. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت لپاره لومړیتوب د افغانستان جنوبي ولایتونه په تېره بیا کندهار او د دې ولایت شاوخوا سیمې دي چې د طالبانو فعالیتونه پکې زیات دي. روټرز خبری آژانس وایي چې امریکایي مقاماتو د نوم د نه ښودلو په شرط ورته ویلي دي چې په افغانستان کې د امکاناتو او اسانتیاو د نشتوالي له کبله د دوی لپاره ګرانه ده چې په هرو دریو میاشتو کې تر یوې لیوا زیات او یا په بله ژبه په کال کې تر څلورو لیواو ډېر سرتیري د هیواد ته واستولی شي. د دې خبرې معنا دا ده چې افغانستان ته د څلوېښت زره سرتیرو د لیږلو کار به تر 2011 پورې دوام وکړي. البته دې ته په پام سره چې که ولسمشر باراک اوباما د څلوېښت زرو سرتیرو د استولو پرېکړه وکړي. د پینټاګون مطبوعاتي مشر جیف موریل په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه چې څومره نور سرتیري به افغانستان ته واستول شي، خو ویل خامخا به افغانستان ته نور سرتیري ولیږل شي. هغه وویل د سرتیرو استول په یوه شپه کې نه کیږي، افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو لپاره وخت اړتیا ده، البته که موږ پریکړه وکړه چې باید نور ځواکونه ولیږو. د امریکا په پوځ کې یوه لیوا له 3500 تر 4000 پورې سرتیرو ته ویل کیږي. که له یوې لیوا سره ملاتړي قطعې یو ځای وي، نو کله ناکله د یوې امریکایي لیوا شمیر 5000 ته هم رسیږي. امریکایي مقامات وایي چې د ولسمشر اوباما د حکومت مهم او کلیدي چارواکي من جمله رابرټ ګیټس افغانستان ته په تدریجي ډول د 1500 نورو سرتیرو د لیږلو ملاتړ کوي. د ګیټس په شمول د امریکا د حکومت ځینې چارواکي له روزونکو سره د 15000 نورو سرتیرو د استولو ننګه کوي، خو ځینې نور چارواکي وایي چې ټول ټال د 20000 عسکر ولیږل شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، پرون په سعودي عربستان کې حاجیان منا ته لاړل، د حج مراسم پیل شو. نن د عرفات د عرفې ورځ ده. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان دا اوس د سعودي عربستان څخه سره پلان کړي، او تورمان سیم کړه ته وایي چې د نننۍ مراسم څنګه روان دي، کوم معلومات راکړي.
فریده جان مننه تاسو او ازادي راډیو ته اوریدونکو ته سلام پوره دي. کول سره حاجان تیلون په عرفات کې دي، سهار در منځله وروسته عرفات سره ول فیلن په عرفات کې دي، او نن به تر لمر پریوتلو پورې په عرفات کې پات شي. وروسته د خینه به مختلفه حرکت کوي، او په مختلفه کې وشپه تیر کې د سهار مونږ د اختر اول ورځ ده هغه به عمل ته ادا کی. وروسته د خینه به بیا حرکت کوي د کانی براتول کې دي شیطان د وشتلو لپاره. نه هیله لري چې کانی راتول څه دی، هغه قرباني مراسم تر سره کیږي چې پس وایو خاطر چې هغه به دوی حلال کې. وروسته د هغه نه دوی سرینه خرای نارینه البته خزینه د ګوتې د بند کار د خپل وخت اخري، او بیا دوی چې فرضیات خاطر بیت مکی مو ارمه تا ولته خپل فرضیات تر سره کوي.
ښه، د دغه مراسم په اړه به خامه خاصه معلومات راکړي. که وس پلان کیي سما وزوري
يم يم
خخه د هوا څنګه د نن انت په سعودي کې چې د حج د مراسمو په وخت کې باران دی؟
پرون ډیر شدید باران و، تقریبا ټول ورځ باران ورېده. چې دلته اوس وجاج یو څه څنګه دی هغه څنګه ده چې خیمې لمدې شوي دي او فرشونه مې څه لمدې دي، سم ناسته پې نه کېږي. خو په هر حال سره نن اسمان شین دی، او انشاءالله چې یو سات دوه سات کې به دغه ستونزه هواره شي، بېرته به دا هر څه وشي. خو فعلا وجاج چې نوي راغلي دي د منای شریف نه دلته عرفات ته دغه ستونزه شته دی.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان وو چې له سعودي عربستان څخه د حج مراسمونه راپور راکړو. ویل چې نن سهار حاجیان د عرفات په لوري روان شوي دي، او د حج نور مراسمو په اړه به د ورځې په اوږدو کې خامخا نور معلومات هم راکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سره لدې چې ساينس پوهانو د سرطانونو د تداوي په برخه کې ډیر کار کړی، خو لا هم په کامل توګه بریالي شوي نه دي. خو په امریکا کې ورسته یو سیډونو په دې برخه کې ساينس پوهان یو څه هیله من کړي. په دې سیډنه کې تر ټولو لوی او مهم کار یو افغان ساينس پوه احمد فرید سمین تر سره کړی دی. دا چې هغه په ځنګړی توګه څه ډول تجربه کړي او د هغه کار به څومره پراتلونکي کې موثر وي. پرون مازیګر مې له هغه پوښتنه وکړلې او لومړنۍ پوښتنه مې ترې همدا و چې د په ځنګړی توګه کوم کار کړی دی چې دومره په نړۍ کې ستایل شوی دی.
ما اصلي هدف دی و د سرطان د دوا جوړښت و. د سرطان دوا په لومړي ځل لپاره په امریکا کې په 1969 کې د یو امریکایي کیمیادان په وسیله د امریکا د شیکاګو په پانتون کې کشف شوه. په هغه وخت کې دا د سرطان دوا سوا د پلاتینیم څخه جوړه شوې وه. لکه څنګه چې ټولو خلکو ته او نړیوالو ته معلوم ده چې د پلاتینیم قیمت ډېر زیات ده. نور په همدې اساس کیمیادانان په دې کوشش کې شول چې داسې یوه دوا باید جوړه کړي چې د پلاتینیم څخه ارزانه وي. او یو وزنی شی چې د پلاتینیم خاصیت لري هغه طلا ده. او کله چې موږ د طلا یو مرکب او یو کمپاونډ یو په انګلیسي کې ګولډ کمپلیکس ورته وایي دا جوړ کړو، دا باید اکسیدیشن سټیټ او یا خاصیت برته پلاتینیم ته نږدې سي. نو په دې حساب چې دا کار وسي باید د دې اکسیدیشن نمبر بدل سي او دا باید اکسیدیشن نمبر 3 ته راسي یا دریم اکسیدیشن. کومه دوا چې ما جوړه کړې د دې خاصیت په اوبو کې د حل ډېر زیات ده. او په همدې اساس موږ چې کله دا څېړنې کولې اصلي هدف هم د سرطان د دوا کشف و. د تحقیق په لړ کې وکولای شول چې ځینې مرکبات جوړ کړو چې د دې په منځ کې د طلا رابطه یا په انګلیسي کې ګولډ انټریکشن ورته وایي یا میتل فلیسیټي ورته وایي، دا رابطې هم ډېرې نږدې کړلې. د موږ هدف دا نه و چې دا رابطې کشف کړو یا دا رابطې جوړې کړو. نور ما د لومړي ځل لپاره د کیمیا په تاریخ کې د طلا فاصله مې را نږدې کړله. د طلا فاصله د ما په تحقیق کې 2.9 انګستروم ده. او په همدې اساس موږ غوښتل چې مس هم لکه تغاندې یا پلاتینیم ته نږدې راولو. کله چې دا تحقیق هم کوو د مس فاصله 2.15 انګستروم ته راوستله. او د نقرې او یا سلور رابطه هم 2.5 انګستروم ته نږدې راوستله. یو انګستروم واحد دی طول ده او مساوي کېږي 0.00000 یو سانتي متر ته. وایي دا ډېره نږدې فاصله ده. موږ یې نشو کولای چې په مایکروسکوپ یې وګورو. یوازنۍ لاره داره چې کله دا فاصلې غواړو اندازه کړو د اکسری د ماشین څخه کار واخلو.
دغه مسایل چې تاسو مطرح کړل زه فکر کوم چې ډېر ساينسي مسایل دي او ممکنه ده چې زمونږ اوریدونکو ته ډېر زیات د فهم وړ نه وي، لکه دومره خبرې چې تاسو وکړلې ما خو ته دا وغوښته چې تاسو داسې کار کړی چې یو نوې لاره مو پیدا کړې ده د سرطان د تداوۍ د دوا په برخه کې. تاسو دغه کار یوازې کړی که کومه ډله یو ګروپ تاسو یوځای شوي یو دا کار هم کړی؟
موږ د یو ګروپ لرو چې موږ زه د یو چا سره په یو د امریکایي کیمیادان سره ده دې سره کار کوم. او په پاسې و ما سره د جنوبي کوریا ساینسدانان و له هغو هم دا کار سره کړی. او خصوصا دا د فلزاتو رابطې چې موږ را نږدې کړې په دې کې د ما سره یو کوریایي ساینسدان ده چې په نوم د ډاکټر کیم نومېږي او اوس په ساوت کوریا یا جنوبي کوریا کې اوسېږي. ډېره زیاته مرسته را سره کړې.
دغه ستاسو کار کمې مرجې یعنی په ځانګړي توګه چې نوم واخلې چې چا تایید کړی دی او ویلي دي چې دغه کار د دې وړ دی چې عملاً ترې استفاده وشي په دې اکله کراته وایي؟
موږ دا کار چې موږ چې په کال کې اورې د امریکا د امریکن کیمیکل سوسایټي یا د امریکا د کیمیادانانو اجتماع چې موږ په دې کې برخه اخلو. او دا کار چې موږ زه په 2000 کال کې د شیکاګو په یو کانفرنس کې ما برخه درلودله. په دې کې موږ په هغه وخت کې نه پوهېدم چې دا دوا به موثریت ولري د سرطان په برخه کې. کره یو کس و چې امریکایي ساینسدانو ما یو پوستر وړاندې کوو، البته در امریکا کیمیا د ساینسدانانو کیمیا هغه ته اجتماع ته. د دې چې کله د ما مرکبات ولیدل د ماته ویلې چې تاسو کولای شئ چې موږ د خپل سامپل راولېږئ او موږ به یې ټیسټ کړو د سرطان په برخه کې. او بیا موږ ورلېږلي نو دا د سرطان په مقابل کې موثریت لري او تر اوسه دا دواګانې نه دي راوتلې. په خاطر دې دا دواګانې حداقل لس یا پنځه کاله ضرورت لري چې په دې باندې به ټیسټونه کېږي او وروسته به دا مارکیټ ته وړاندې کېږي. او دا بله کومه فاصله چې موږ پیدا کړې د فلزاتو په منځ کې د ګولد انټراکشن یا میتلوفیلیسیتي ورته وایي یا د فلزاتو دوستي ورته وایي. په ډېره ساده ژبه د فلزاتو دوستي داسې ده، دا په لومړي ځل باندې په جرمني کې په 1938 کال کې یو جرمن ساینسدان لخوا کشف شوه چې شمید باور نومېږي. مګر هغه چې کومه فاصله اندازه کړې وه هغه د 3.4 نه تر 3.5 انګستومه پورې فاصله درلوده. مګر کومه رابطه چې موږ کشف کړې دا ډېره نږدې ده، او دا د کله چې فاصله د مرکباتو او یا د فلزاتو ته د قیمتي فلزاتو لکه مس طلا نقره د دې را نږدې شي نو دا فلزات د خپل ځان څخه یو اندازه روښنایي او یا روښنایي ورکوي. او دا کله چې دا فلزات روښنایي ورکړي موږ کولای شو چې دا فلزات پایس د ال سی ډي ټکنالوژي کې استعمال کړو. او موږ یو راپور به موږ ډېر زر د جرمني د کیمیادانانو هغه ته اجتماع ته وړاندې کوو چې په هغه کې به دا کومه نږدې فاصله د مرکباتو چې ما کشف کړې دا ډېر نوی خبر د خپل راپور پایس د یو پیپر او یا مثلا مقالې باندې سایسي مقالې باندې به وړاندې کوو. او امید ده چې په 2010 کال کې په کومه میاشت کې به نشر شي.
افغان ساینس پو چې اوس په امریکا کې ژوند کوي فرید سمین مو چې په افغانستان کې زیږیدلې په پاکستان کې خپلې زده کړې تر یوه ځایه پای ته رسولې او بیا د یو سکالرشپ یا بورس لارې امریکا ته تللې دي او په امریکا کې خپلې زده کړې بشپړې کړې دي او د کیمیا په برخه کې خپله پی ایچ ډی یا پروفیسوري اغیستې ده او د کیمیا په برخه کې لوی کارونه کړی دي. البته د هغه د کارونو په اړه د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې هم معلومات اورېدې شي او په واضح توګه به نور توضیحات هم واوري چې د پزنګړی توګه څه کړی دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په هرات ولایت کې امنیتي مسولین خلکو ته د اختر پښ په ورځو کې د امنیت په اړه ډاډ ورکوي. خوایښ باید خلک د پټاکیو له استعمال څخه ډډ وکړي. له هرات څخه د ازادي رادیو خبريال شرف الدین ستانکزه.
په هرات امنیت چارو قمندان جنرال اسمت الله علیزی ازادي رادیو ته ویل دلو یخت د مراسم د خطر سره کې د پغرازي ټول امنیتي تدابیر نیولې دي.
لکه په تیر اختر کې چې موږ امنیتي تدابیر درلوده په دې اختر کې وتر هغه ډیر ولرو حکومت پولیس ټول آماده دي تر څو خپل شریف او نجیب وطندارانو ته د اختر شي شیبی او شیر وځ برابر.
دلته په هرات کې حمله کړه افغانستان د غنا ولایت په څیر د نړۍ نور مسلمانانو سره په خو کې د اختر درې ورځې په خو خیل منځل کیږي. غنا کسان سروي قربانوي جامع غوندي او په پتا سوخل سره خوګوي. خدا چې تنکي ځوانان د نورو لوبو تر څنګ د پټاقیو په چاودنې ساتيري سره کوي. دغه عمل د ځینې خلکو د امنیتي اندېښنو سبب ګرځي. څوک له تېرو کلونو کې سیمه ییزه خلکو د پټاقیو د بندیز غوښتنه وکړه. دا ځل څنګه د هرات امنیت چارو قمندان وویل سرغړونکو سره به جدي عمل وشي.
ما مخکې وظیفه ورته ورکړې ده ټولو حوزو ته چې دوی باید ولاړ شي وګرځي په دوکانو کې چې پټاقۍ دي په کوچو کې دوکانونه دي دا باید راټول کړي. که چیرې څوک دغه مقررات څخه سرغړونه کوي هغوی سره به قانوني چلچلند کېږي. که ماشوم اول زه د کورنۍ څخه دا غوښتنه کوم خپل اولادونه و دې نقطې ته ډېر متوجه کړي، اجازه ورنه کړي، پیسې ورنه کړي چې دا شپزل خرچي دوی وکړي. او که چیرې دا کار کوي دوی خپل مواجبات وکړي که ونه کوي د اولادو سره به پلار او مور د اختر پر ورځو کې په کپاس کې ناشي ناری بکی.
د هرات گاون بادغیس ولایت کې هم د ورته امنیتي تدابیرو خبر ورکړل شوی دی. خود دغه ته د بالا مرغاب ولسوالي هغه یو شمیر خلک چې وروسته یو جګړو له خپلې مینې کوچولې دي په ټلیفون سره ازادي رادیو ته وویل چې سګنه اختره بې خونده ده هغوی وایي هیڅ ډول تیاری نه ورته لري
موږ دغه خواهش صالح وکړو چې موږ خبره دغه سرمي صاحب ته ورسوو چې موږ باندې مهرباني وکړي موږ یو وړ حال د ځان یا په خوا خو مو قانون کول وروره شاه ازادي شاه مار تعلقان ته مو لباسونه اخیسته
دوی ازادي رادیو لاله هیواد کې د تلپات سولې دعا وکړه او لسمشر حمید کازی څخه د بالا مرغاب ولسوالۍ نادار خلکو سره د مرستې هیله لرله.
د ازادي رادیو د روانې خبرونې د مهمې نیمایي ته نږدې شوی او په مهمې نیمایي کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. همداشان د پاکستان څخه راپور لرو چې د کارپوهانو په وینا پاکستان له نوي بحران سره مخامخ دی. د سات ګور متنی بجید نوریاس نوري استډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
پینمانی وای چې ولسمشر باراک اوباما به د افغانستان د جګړې په اړه خپل نوی ستراتیژي پر راتلونکي اونۍ کې ملت د وینا په ترڅ کې اعلان کړي. د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون وای د ناتو لس متحدین چمتو دي چې د افغانستان جګړې ته 15,000 نور عسكر ولېږي. روسیه له امریکا او ناتو څخه غوښتي چې د افغانستان د جګړې په باب د معلومات ورکړي او وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ همکاري د افغان ماموریت د بریالیتوب لپاره ضروري ده. د ډنمارک پاوز د افغانستان په جنوب کې د خپل یو عسكر د وژل کېدو خبر ورکړ. پاوز وویل دغه عسكر په هلمند ولایت کې د پلي غزمې په محل په یوې چاودنه کې ووژل شو. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې پرون د ممبئی پر ښار د تیر کال د تروریستي حملو په تړاو اووه مشکوک کسان محاکمه کړل. هند نن د دغې خونړۍ حملې چې پکې څه باندې 160 کسان ووژل شول یو کلن یاد لمانځي. یا جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای پاتومی وسلو سنبال ایران د منلو وړ نه دی. اسرائیل پرون اعلان وکړ چې په لویدیځ غاړه کې د لسو میاشتو په مخه د هستوګنځایونو د جوړولو کار دروي. ټاکل شوی ده چې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن فرانسې ته په دوه ورځني سفر ولاړ شي. او نن په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو دوهمه ورځ ده او حاجیان شمیر څه باندې 2,000,000 ته رسي عرفات ته لاړه.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. خو تر هغې د مخه د پاکستان په اړه راپور لرو. پاکستان چې د سختریزو وسلوالو د حملو د مخنیوي او د اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره هلې ځلې کوي، په وروستیو کې د یو بل سیاسي بحران له خطر سره مخامخ دی. که دغه بحران لمن پراخه شي، ممکن ولسمشر آصف علي زرداري دې ته اړ شي چې د جمهوري ریاست دوره نیمګړې پرېږدي. د پاکستان پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف په 2001 میلادي کال کې د بخښنې یو فرمان صادر کړ چې زرداري او نور چارواکي او سیاستوالي د اداري فساد په خاطر له قضایي تعقیب څخه معاف کړل. په اداري فساد تورونو کسانو کې یو هم آصف علي زرداري دی چې د خپلې وژل شوې میرمنې په کابینه کې یو وزارت ورلغاړې و او په پاکستان کې په مستر 10% شهرت لري. هغه له دغه فرمان څخه په ګټه اخیستو د جمهوری ریاست تر مقام ځان ورساوه. د دې لپاره چې دغه فرمان په قانون بدل شي، د پاکستان سترې محکمې له منځریدو ډډه کړې ده او په پارلمان کې د ورته هدف لپاره هم د زرداری هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. کارپوهان وایي که دغه قضیه محکمې ته لار پیدا کړي، کېدای شي چې زرداری د جمهوری ریاست څوکۍ له لاسه ورکړي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد نوریاس نوري مطلب برابر کړی چې په ګډه به وورو.
په پاکستان کې د هغې معاملې شنډېدل چې د دې هیواد په اداري فساد تورن ولسمشر او په زرګونو نور چارواکي له قانوني تعقیب څخه معاف کړي دي، د دې خطر زیاتوي چې دا هیواد چې پوځي افغانستان پورې ته څیرمه قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې پراخ عملیات پر مخ وړي، د یو نوي سیاسي بحران پر لور بوزي. یو شمېر کارپوهان وایي چې دغه اقدام ښایي ولسمشر آصف علي زرداري دې ته اړ کړي چې استعفا ورکړي. تیرو د پاکستان د تاسیس په 28 کلن تاریخ کې ورته پیښو ته په پام سره یو ملکی مشر هیڅکله هم خپل 15 کلنه دوره بشپړه کړې نه. نور بیا دغه امکان ده د ویو ملامتی پر احساساتي رسنیو، سیاسي فرصت طلبه مخالفینو او د پوز پر هغو کړیو اچوي چې له ملکی واکمنۍ څخه راضي نه دي. د دغو کارپوهانو په باور دغه عناصر دغه بحران ته ځکه لمن وهي چې د دولت پاملرنه له مهمو موضوعاتو لکه د تروریزم ضد جګړې د پوهنې او روغتیا له خدماتو بلې خواته واړوي. دغه لانجه د امریکا لپاره چې له پاکستانه غواړي د هغو سخت دریځو په وړاندې چې دغه د اټومي وسلو لرونکي هیواد امنیت ته یې ګواښ متوجه کړی او هم یې له پولې اخوا د لویدیځو هیوادونو پر ځواکونو حملې زیاتې کړې مبارزه باندې ډېر تمرکز وکړي د اندېښنې وړ ده. په اسلام آباد کې د قائد اعظم په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پروفیسور اشتیاق احمد وویل پاکستان چې په وروستیو اونیو کې د زخم دریزو طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو له امله زیانمن شوی بل سیاسي بحران نشي زغملی. هغه وویل په اوس وخت کې پاکستان سیاسي او اقتصادي ثبات ته اړتیا لري چې هیواد د پرمختګ په لور بوزي. د پاکستان د ولسمشر د راتلونکي په اړه اوازې هغه مهال تودې شو چې پر د فشارونه زیات شول چې له هغو هڅو لاس واخلي چې په پارلمان کې د هغه فرمان د منظورولو لپاره پیل کړی وي چې مخکینی جمهور رئیس په 2001 کال کې صادر کړی و. د دې فرمان له مخې د زرداری په ګډون د پیپل ګوند نور غړي او د 8000 په شاوخوا کې حکومتي چارواکي او سیاستوال چې د اداري فساد او نورو جرمونو تورونه پرې پوری دي له قانوني تعقیب څخه مسؤل شوي دي. د بخنه دغه فرمان له مخې چې متحده ایالات هم ملاتړ کړی وو په 2001 کال کې زرداری میرمنې بینظیر بوټو ته بیرته هیواد ته د ستنېدو زمینه برابره شوه او د اداري فساد له تورونو خوندي بیرته د صدر اعظم څوکۍ ترلاسه کړه. بوټو چې په نویو ملسیزه کې دوه ځلې د صدر اعظم له څوکۍ څخه د اداري فساد د تورونو له وجې لرې کړی شوی و پاکستان ته له ستنېدو لږ وروسته په یوې ځانوژونکې حمله کې ووژل شوه. له دې پیښې وروسته زرداری د پیپل ګوند یو سرپرست مشر او په 2008 کال کې د عمومي انتخاباتو په نتیجه کې جمهور رئیس وټاکل شو. د پاکستان حکومت د تیرې اونۍ په پای کې د دې فرمان له مخې د یو شمېر هغو کسانو نومونه چې له تورونو برات ورکړل شوی دی په ډاګه کړل چې په هغو کې د کورنیو او د دفاع د وزیرانو نومونه هم شامل دي. په دې لس کې شاملو کسانو ویلي چې بېګناه دي او وایي چې دا تورونه پر دوی د پاوستر مشرۍ لاندې د یوه کمیسیون لخوا د 1980 او 1990 کلونو ترمنځ لګېدلي چې تر شا یې سیاسي انګېزې موجودې دي. ځینو ویلي چې د خپل ځان د سپیناوي لپاره به په محاکمو کې دعوه وکړي. د پاکستان د ولسمشر ویاند فرهناز اصفهاني وویل د پیپل ګوند مشر زموږ وزیران او د ګوند غړي مو نه غواړي چې دا قضیه مخته یوسي ځکه د دوی په سلو کې پر نوي پر سیاسي ملحوظاتو تور پورې شوی دی. زرداری چې تر اوسه په مستر 10% مشهور دی او د خپلې میرمنې په کابینه کې یو وزارت ورلغاړي وو له قانوني لارې یې له اداري فساد څخه ځان پاک نه شو کړی او د بخنې دغه فرمان ورته لاره خلاصه کړه چې د جمهوري ریاست څوکۍ ته ورسیږي. د پاکستان سترې محکمې د روان کال په سر کې د مشرف لخوا دغه فرمان د اساسي قانون خلاف وباله چې له هغه وروسته زرداری هڅې پیل کړې چې له پارلمانه د دې فرمان لپاره منظوري ترلاسه کړي خو په دې کار کې بریالی نه شو. دا پر ولسمشر چې د جمهوري ریاست دورې له تیر کال راهیسې د القاعده او طالبانو د حملو د زیاتوالي له امله له ستونزو سره مخ ده او د هیواد اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب دی یو بل گزار دی. زرداری چې له دغه عمومي معافیت څخه په ګټې اخیستو له عدلي او قضایي تعقیب څخه مسؤل شوی ستره محکمه کولی شي چې د جمهوري ریاست لپاره د هغه وړتیا تر پوښتنې لاندې راولي ځکه دغه فرمان تر اوسه په قانون نه دی بدل شوی. د لاهور په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد رسول بخش رئیس وایي چې په دې اړه چې آیا هغه د دې مستحق چې په انتخاباتو کې برخه واخلي آیا لاره صافه و کنه بیلابیل نظریات موجود دي. د هغه په وینا که د زرداری د مشروعیت قضیه محکمې ته لاړه شي ممکن دی له ستونزو سره مخامخ او په نتیجه کې به یې د جمهوري ریاست څوکۍ له لاسه ورکړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې اله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ د دې تاسو پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام پیل شو. ګرانو دوستانو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدي لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. نو ګرانو دوستانو راځي چې نننۍ پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو کیدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15. گرانو اوریدونکو د تاسو لیکونه او ایمیلونه موږ ته رسیږي او په دغو لیکونو او ایمیلونو کې خپل ورک شوی عزیزان لټوي. په نننی پروګرام کې یو لیک او یو ایمیل لرو. راځي چې اول د ګران ورور فضل جان لیک ولولو. دای په خپل لیکي داسې لیکي: آیت الله د متی الله زوی د دوشنبه له ورځې څخه را په دې خوا له خپل کور څخه وتلی چې عمرې د دوو کلو ده. که هر څوک ترینه خبر لري په لاندې شمیرو د موږ ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمیرې دا دي: 0999481104. د تلیفون شمیره به یواره بیا ووایم: 0999481104. بله شمیره ده: 0 8 6 6 6 3 3 3. د تلیفون شمیره به یواره بیا ووایم: 0 8 6 6 6 3 3 3. اوس به ایمیل ولولو. زموږ ګران ورور احمد یار موږ ته یو ایمیل را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې د ده ورور له 1992 کال نه را په دې خوا نادرکه شوی دی. دی غواړي چې موږ ته خپل ټول ادرس او د تلیفون شمیره ولیکي او له موږ څخه یې هیله کړې ده چې په کومه د تلیفون شمیره او یا هم داسې په کوم ایمیل ادرس د خپل د ورور په هکله او د خپل ځان په هکله موږ ته معلومات کولی شي راولېږي. ګرانه وروره، د تاسې دغه ایمیل چې موږ ته راورسېده، تاسې کولی شي چې په همدغه ایمیل ادرس موږ ته خپل ټول معلومات راواستوئ. موږ به یې د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام له لارې نه تاسې ته نشر ته وسپارو. د موږ د ایمیل ادرس ده www.azadiradio.org، او یا هم په دې شمېره تلیفون کولی شي چې موږ ته تلیفون وکړي او خپل پیغام پرېږدي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمېره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم: 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. گرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. راځي چې د پروګرام په دې برخه کې د هغه یو ګران ورور پیغام خبر کو چې د دوو کسانو په حق له چې نادره کدي معلومات لري. دغه ورور جمعه خان نومیږي. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام کوم چې ازادي رادیو ته را لګلای دی، یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د آزادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما نوم جمعه خان ده. یو د عبدالباری په نامه باندې چې ده ویل، زما کور په ایران کې ده. بیا هلته راغلی پاکستان ته. بیا هغه سړی چې څوک یا ورور یې یا تربور یې یا پلار یې، بیا دې ما سره تلیفون وکړي. او یو بیا د حبیبالله، یو بیا حبیبالله نومیږي، تقریبا د نوزاد خوا ده، که د هلمند خوا ده، هم پاکستان ته راغلی و. بیا هلته پاک ورسېدی. بیا که چیرې ورونه مې دغه یې له ما سره دې پر دې شمېره تلیفون 0 00 5 9 8. وسلام په احترام.
گرانو عزیزانو، تاسو چې موږ ته تلیفون کوئ، خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، لطفا په خپلو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. اوس داسې یو پیغام لرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. په خپل تلیفوني پیغام کې ویلی دی چې دی خپل اوخی لټوي، خو دغه ګران ورور خپل نوم هم نه دی اخیستی او د تلیفون شمیره یې هم له یاده وتلې ده. خیر، د دې پیغام به واورو. پا پس له پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم. البته د هغه د تلیفون شمیره ده له کومه تلیفونه چې د ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د ازادي راډیو د اوتومات ماشین د کمپیوټر په صفحه کې دغه شمیره پاتې ده چې دغه شمیره به زه تاسو ته بیا ولولم.
کله ار څو دغه موږ به اړه معلومات لري ما خبره چې نن نه چبلا پلانونه غامامات د کندهار د ولایت شاور کوټه او د سوالیدم
ګرانو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ګرانو ورور ته په دیش میرا ټلیفون وکړئ 00993 و و شپاک ات 20 سالور یاو درې د ټلیفون شمیره به یو ربیا وایم 00993 و و شپاک ات 20 سالور یاو درې زینی اوریدون کی خپل دوستان لټوی خو لډیره مودې رئیس د دوی دوستان پیدا شوی نه دی. دوی په وار وار ازادي رادیو ته خپل پیغامونه را لېږي او مونږ هڅه کوو چې دوی پیغامونه تاسو ته خبر کړو. راځي چې له هغه تکراری پیغامونه چې ازادي رادیو ته تل را رسیږي یو پیغام بیا هم یو ځای سره واورو. کله شي چې په دې وار دغه ګران ورور دغه ورک شوی عزیز پیدا شي پیغام به یو ځای سره واورو.
وسیدن قائم ما یو رارا د څنګه کال کېږي له کور نه درکد حیات محمد نیمهږي د فضل محمد زوی ده کدی دا اعلان خپل ارګي ایته په اړه نور څه معلومات لري موږ ته د پدیش مهره زنګ ووږي پاکستان ته 0-3-0-2-0-5-2-5-9-3 یار بیا تکراروم شمیره 0-3-0-2-0-3-5-2-5-9-3 فقط و سلام
گران اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ته غواګیست اوس قلم او کاغذ ته هر کړی چې د ټلیفون شمیره ولیکي ځکه وار وار رسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي رادیو ته را لګلی دي او په دوه پیغامونو کې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي نو دا هم پیغامونه او دا هم تاسو
سلام علیکم ازادي درنو همکارانو ته سلامونه وایم زه عبدالجبار د پکتیا ولایت تعمیر ولسوالی کندخیلو د کلی ما یو ورور د ورکسوی د رمضان میږي سرګودیت پنجاب پاکستان ته تللی او پنجاب کې ورکسوی د وکاله کېږي تر اوسه پورې د راک نه ستل شکاله عمر ده لرنګ تور الک ده لارې درې خان میږي ورور عبدالجبار ده عبد الله میږي غفار میږي دا ورونه دي دا موږ ټلیفون شماره ده 0-15-1-9-4-6-4 دا موږ ټلیفون د افغانستان شماره ده.
الو السلام علیکم محمد امین وردګ د غرنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو ورور محمد ظالم نومیږي چې دا څلور کاله کېږي نادرکه ده که چاته کوم معلومات وي په دې نمبرو دې نمونږ سره رابطه وکړي 0-5-6-1-1-1.
السلام علیکم ز عبدالکریم کریمی له خوست له باکل سلای خبرې کوم. زما نمبر همدا ساسو چې مشین کې ستې همدا می نمبر دی. ما یو ترزوی ولګ دی چې نوم یې سید الله احمد یار دی باکل سلای دن کې دی سر کله عمر لري د دې نه تکلیف لامه لا خپل کور وته لای دی تاسو د معلومات دي تاسو اوریدونکو ته ماتري په دغاش میرا زنګ وهي 0-0-3-9 وسو ادواریا وسو وی اندز ده نه چې د شمیره تکرار بیا تکرار وام 0-0-3-9 وسو ادواریا وسو وی اندز ده نه
یو ګلاله ته جنگل ته ځکم ته ما یو ورور سینو رحمت نیمیږي او په غمی مشهور دی دا دوه کال کېږي چې افغانستان ته کلی مزدوري د طاره بیا هیڅ معلومات نشته د شل کال عمر لري او اصحابي تکلیف هم لري که څوک د رحمت په نامه څه کم سړی نو رحمت په نامه ما ورور دی د ګلوامه د اخا زوی دی چې درنه پرځي مو چې دوم کې دغه د پاکل څوک معلومات لري په دا چې په شمیره د مشترک تماس ونیسي 0-0-2-9-3-2-2-5-2-5-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
بهارنا خبر کوم د غنی ولایت شکی چې موږ وراره په هو نه ورته چې موږ حق نه میږي چې نور حق زوی د تقریبا د جلو څلور شکل عمر کې ده هغه دا وانه چې زبا کوي او دا 2018 زم کال دی دوه میاشتې بشپاره سم دلې خورت کړه که هر چا د پاتې یا معلوماتي چې بده خوشمیرو زنګ کې صفر اوه سوه اته نوي دوه سوه څلوېښت نه سوه درې دېرش او بله شمېره د صفر اوه سوه نه نوي دوه سوه یو اویا دوه سوه درې اویا او پاکستان کښې شمېره د صفر درې سوه دوه سوه پنځه سوه یو اویا اووه دېرش نه دېرش او سعودي عرب کښې مو شمېره ده صفر صفر نه سوه شپږ شپېته پنځه سوه درې دېرش صفر اته اویا شپږ اخري کښې شپږ سوه یو شپېته دي که هر چا ته معلومات وي یا دا اعلان دی پخپله اوري دي مهرباني دي موږ شمېره زنګ ووږي
زما احمد ګل د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ یعنی زما یو اکا دی د میز محمد په نامه د عبدالمجید دی دا یو کال یو میاشت کېږي چې د کوره نادره که دی که دی خپله زما غږ اوري او یا بل یو د ده په هکله معلومات لري نو په دې شماره دې زموږ سره تماس ونیسي صفر اووه صفر شپږ صفر اووه څلور یو صفر څلور شماره یو ځل بیا صفر اووه صفر شپږ صفر اووه څلور یو صفر څلور
زه په زلبي د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کښې یم زما یو ورور دی په احمد وري د کراچي د ښاره څخه لدرکه سوي دي لس کاله کېږي چې لدرکه سوي دي که چېرې دی خپله دغه یا اعلان اوري او که یا د ده په اړه نور څوک معلومات لري زموږ سره چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیسي ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه نه نه اته درې دوه دوه د ټلیفون شمېره بیا تکراروم صفر اویا نه اویا اته نوي درې سوه دوه ویشت
زه سراج الدین یم بلخ د ولسوالۍ نه غږېږم یو ورور مرک ده په نام د ملارازګل په یرک تللی ده پنځه ویشت کاله کېږي چې ورک ده او په شېره سچایو لیدلی مو اول حوالې اوس نشته کېدای چې د بلخ د ولسوالۍ برمزید د کلي ده زه خپله سراج الدین خبرې کومه د عباسان زه یم دغه لمبر د زنګ ویه که پیدا شه صفر صفر هفتاد دوه پنځه او چار هشتاد و شش
زه په ګلباري خبرې کوم د کندهار د ولایت څخه ما یو دې ورک دی چې احمد ولي نومېږي د کراچي څخه ورک دی لس کاله کېږي که دی د زما اعلان اوري یا د ده په باره کښې څوک معلومات ولري په ټلیفون په دغه شمېره دې موږ سره تماس ونیسي صفر اووه صفر اووه نه نه اته درې اووه وا په ټلیفون شمېره بیا وایم صفر اووه صفر اووه نه نه اته درې دوه دوه
زه محمد ګل د هلمند د ولایت د مرجې د ولسوالۍ یم ما یو اکا دی چې د میر محمد په نامه د عبدالمجید زوی دی دا یو کال یوه میاشت کېږي چې د کوره نادرکه دی که دی خپله زموږ غږ اوري او یا بل د ده انډیوال د ده په هکله معلومات لري نو په دغې شمارې دې زموږ سره تماس ونیسي صفر اووه صفر شپږ صفر اووه څلور یو صفر څلور شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر شپږ صفر اووه څلور یو صفر څلور د خدای په امان ستاسو نه ډېره مننه
بله سلام علیکم زه امیر عبدالله د کاپیسا د ولایت اوسېدونکی زمونږ یو خورایه ده په نامه دی دادالله نومېږي د خانزاده زوی د جامشیر اوسېدونکی تقریبا دوه کاله کېږي ورک ده نو تاسو په دې شمېره که چا ته پته یې یا چا ته معلومات یا خپله اوري زمونږ غږ په دې شماره دې مونږ سره په تماس وي صفر هفتصد هشتاد شش هشتاد یک هبدا یو ځل تکرارم صفر هفتصد هشتاد شش هشتاد چل یک هبدا السلام علیکم
علی السلام علیکم زه زاهدي د مزار شریف نه خبرې کوم زما یو ازنه ده په نامه دی احمد شاه هغه تقریبا دوه کاله کېږي لدرکه شوی نو که هر چا ته معلومات وي زمونږ ته په دې شماره زنګ وهي صفر هفتاد و هشت هشتاد و دو سی و چهار هشتاد و هشت پنج. سلام علیکم.
الو سلام علیکم، ز غازی د سرودول سواله د ترکان اوسیدون کای سیما یو د ترزوی دا پلان می سردار خان دا او د خپلن حسن خان دا دا چې اول امریکای سي په افغانستان يرغل کا او په کال نه درکه سوا دا او کچا ته معلومات یې ما ته دې پېښ میرا ټلیفون وکي چې پر وسو نه هنوي سلوراتیا اته سلوی خوویس.
زه محمد قسیم د پاکستان د کوټه د شاه د خروټابات څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د احمد په نام سره دی ورک دی، نو کتو کدی د اعلان اوري یا څوک د په اړه معلومات لري پر دغه ټلیفون شمیره دې زموږ سره خبره وکي. صفر درې درې یو اته صفر و یو و دوه اته تلیفون شمیره یو اربیا صفر دره دره یو اته صفر و یو و دو اته. و السلام.
زه عبدالله کندهار ولایت بسپین بولده د ولسوالۍ زما ورور چې عبدالرحمان امیر دیارلس کاله عمر لري نه میاشتې مخکې په بولده کښې نه درکه شوي ورک شوي دي، که په اړه هر چا ته معلومات وي و دغه شمېرې ته دې څنګه ووایي. صفر اووه سوه اووه شپېته اته دېرش اووه دېرش صفر نهه اویا پنځه اویا یو نوي اووه سوه دوه څلوېښت.
زه شیرین د بادغیس ولایت غورماش ولسوالۍ. زما یو وراره پناه د دستګیر ولد محمد عالم دا درې کاله کېږي چې ورک دی. هر چا چې پیدا کړی دا شماره ده صفر هفت سد شست شش پانچ سد سی و یک سی و شش هشتاد، بله شماره د صفر هفتاد و هفت پنجاه و هفت هفت سد و شست و هفت بیست و هشت. و سلام په درناوي.
زاکبر خان غیزم له ایرانه چې دما یو د تره زوی ده دا شپه اووه کاله کېږي نادرکه ته په دوبۍ کښې نادرکه سو هر چا ته معلومات یې په دې شماره دې زنګ ووهي صفر چې سد نوده یک دویسته چیل یک نوده یک شست یک. ډېر پریشانه یو که هر چا ته معلومات یې په دې شماره دې زنګ ووهي. زه د کټواز اوسېدونکی یم، د خیرکوټې ولسوالۍ یم، د محمدوس د کلي یم، د ټول د ازادۍ راډیو کارکوونکي زما سلام ورسېږي فقط. وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلېریست یو سلو پنځلس. ګرانو اوریدونکو، د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرامه تاسو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
پمے کدی میو نا گاوڑے دے